السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې به مایکروفون ستاسي خبرونه خبره شي خو ترغه مخکي خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته پورستی سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي څو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېر اونۍ د جمعې پورس پای ته ورسید پرون په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یو مرستیال سره په کتنو کې بربندی خبری وکړم. هغه ویلی د دغه چارواکو ټینګار ډیر په دی و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د خزو لپاره د یو خوندې چاپیریال درامسته کولو لپاره تر سره کړی ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه طالبان د خوندیتوب بولی خو د وای چې ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه د اور سره مل پلاوی د بشري اصولو په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تعبیزه چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی خو تاسو ښځې له کار ځایونو ګوښه کوئ. پام دې تړاو ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تېرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی خو له دوی سره په کابل کې د خبرو لپاره د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکی ځواب ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو ته غواګی است د بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینار ابانی کار د افغانستان لپاره د روسیې د فدراتیف له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلې دي. دا لیدنه په اسلام آباد کې شوې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل لا غیر د افغانستان پر موضوع باندې خبري وشولې. د هینار ابانی کار په حواله ویل شوې چې یو سوکال افغانستان تل د پاکستان لپاره مهم وو او دا چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنځ د یو پله د رول ادا کوي او په دې برخه کې به د پاکستان چارواکي د سیمې له هیوادونو سره په ګډه باندې کار وکړي څو دغه هدف ته سره ورسیږي. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتلو پر مهال نیول شوی و او له امریکا یې د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی. عبدالواسی صافی لومړی برازیل ته تللی و او له هغه ځایه پله د امریکا متحده ایالتونو تر جنوبی سرحده پورې ځان رسولی خو د تگزاس ایالت چارواکو نیولی و او څو وخت یې په زندان کې تیر کړل. صافی د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو افسر و او د امریکایي ځواکونو سره د سیمې څخه مهم استخباراتي معلومات شریکول. روسي ځواکونو نن د اوکراین په ځینو برخو باندې د راکټي بریدونو یو نوی څپه پیل کړه. ویل کیږي چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې یو کس وژل شوی دوه نور ټپیان دي خو د دې لپاره چې خلک نور ژوبل نشي مهمه ده چې د کیف اوسیدونکو په خپلو پناه ځایونو کې پاتې شي. روسیه وروسته له هغه په اوکراین په تیره بیا کیف باندې نوي راکټي بریدونه پیل کړل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږد واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتونو پا افغانستان که
میکروفون ستاسو. میکروفون ستاسو خبرونه که مزاحمه چی بر هر کلی کوم په دې خبرونه کې په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیاو خبرې کوو. د خوارو افغانانو پر ضرورت د طالبانو پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرغومي له شلمې راهیسې په افغانستان کې د ژمي د سړې څپې له امله له 150 زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت مالی او اداري رئیس عبدالرحمن زاهد د چهارشنبې پروسه ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوي تصویري پیغام کې وویل
د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې 150 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي. د مرستندویه هیوادونو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه غواړو تر څو په دغه وضعیت کې د طبيعي پیښو له امله زیانمنو او د بیوزله خلکو لپاره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي.
د طالبان حکومت دغه شان د شاوخوا بیا زره څارویو د تلف کېدو او له 50 څخه د زیاتو کورونو د بشپړ ویجاړېدو خبره کوي. د څارویو د تلفاتو خبره تیرونی هم شاوخوا بیا زره یاد شوې وه. ممکن د لری پروتو غرنیو سیمو د تلفاتو د دقیق ارقام راغونډول اسانه نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د سازمان علي کمشنري یا یو ان اچ سی آر مخکې ویلی وو چې په ژمي کې به په افغانستان کې ګڼې کورنۍ دې ته مجبور شي چې د خوړو او د تودو شي ترمنځ یو خوراک کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نسیم مرادي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ شمی دی. ښاغلی مرادي زیاتوي د هغوی د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر هغه د ډیر وخت لپاره موجوده وي. تیرونی هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د سړې هوا اټکل د شاوخوا یوې اونۍ په مخه و. د روان میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په خبرونه کې مو عبدالولي مدقق د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین هم را سره دی. د دوی هرکلی کوم مدقیق صاحب. خبرونه ته شرخ لی
سلامت او شیوار صاحب خدای مکه مواز خپل په احترامات او سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته اوریدم په دې
کور ودان خیر یوسه. مدقیق صاحب د هوا پیژندنې د ادارې اټکلونه ډیر غټوټ دی. البته یواز په افغانستان کې نه نور نړۍ کې هم هوا ډیره غټوډه شوې ده. د چاپیریال ساتنې د اصول لمخیا بیا د پوهی لمخي الاتي څخه شي کې ده خصوصا په افغانستان کې.
شیبار صاحب دغه د هوا په حالاتو کې ناڅاپي بدلون یا د هوا ډېره یخه سفر راتلل یا د هوا کې ډېره ګرمې سفر راتلل دې ته موږ د اقلیم په ساينس او علم کې د اقلیم نوسانات وایو. یعنی دا داسې نوسانات چې په موقتي شکل باندې په یو مشخصه جغرافیایي ساحه کې هوا یا ډېره سړېږي او یا هم بعض وختو کې هوا ډېره تودی کی یا کله ډېر زیات بارانونه کیږي او کله ډېر زیات مثلا چې بارانونه نه کیږي ورښت نه کیږي. نو دا د هوا یا د اقلیم د نوساناتي کوزیدې په څنګ کې د اقلیم بدلون په عمومي شکل په دې باندې ډېر زیات اثر کړی ده. او موږ ډېر په لاندو لاندو کلو کې د هڅه په یو کال کې دوه درې واره یا د ګرمې سپې یا د سړې سپې شایدان یو په خوشنۍ سترسیز موږ یو ډول ځانمن کیږي او تلفات ورکو.
متحقق سب دی له خاطر چې د دغه هوا مخونی ولشي د چاپریال ساتنې د اصول لمخې افغانانو ته څه پکار دي؟ یعنی دا هوا خو د سند چې دا شمې تیر شو بیا به قصه ختموي کېدای شي چې په پسرلی کې سیلونه ډیر زیات شي په وړ کې سیلونه راشي. تیر میلادي کال افغانستان ډیرو سختو زلزلو شاهد وو او مختلف وچکالۍ افغانستان له بلې خوا دومره ورشتونه کې چې بلې خوا ته وچکالۍ روانې دي او خلک یې ځپلې دي. څه باید وشي په فردي ډول باندې ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک باید څوک
انسانان په مجموع کې د دې ستونزې په راوستو یا په مهارولو کې هیڅ ځای نه شي کولای. چې موږ دا فاتنه وایو چې دا هوا موږ باید کار مکو یا هوا باید تراس. ولې یو اصطلاح چې کارول کیږي دغه ته سازګاری وایي، هغه ترجمه یې په انګلیسي ژبه ورته اډاپټیشن وایي. معنا دا ده چې موږ به څنګه ځان سازګار کړو. په ډېرې خوشنۍ سره په تیرو کلو کې زموږ عام ولس او حکومتونه په خوب ویدو د غفلت په خوب ویدو دوی فکر کاوه چې هوا به په دې شکل دوام کوي. حال دا چې افغانستان له جغرافیایي نگاهنه په داسې یو موقعیت کې داسې همیش د دې احتمال شته چې موږ ډېر ساړه ژمي ولرو او یا هم ډېر ګرم اوړي ولرو. نو دا باید همیش په ذهن کې وساتو او ځانونه آماده کړو. په پخوا کې تر دې ډېر زیات ژمي ساړه راتلل، ولې موږ تلفات په ډېر نه درلودل یا هم ډېر کم درلودل. دلیل دا اوس خلک متوجه و دې مسایلو ته، حکومت هم متوجه و. ولې په خوشنۍ سره چې اوس دې مسایلو ته پاملرنه نه کیږي، که چیرې موږ د ژمي ته له مخکې نه آمادګي درلودی شاید دغه تلفات دغه رقم د تلفاتو چې اوس لرو دا شاید ډېر کم درلودی. خو دا بعضې کارونه دي چې مخکې له مخکې نه چاره یې کېدای شي، ولې اوس په دې وخت کې ډېره مشکله ده چې موږ د حادثې په منځ کې چاره ورته وسنه.
مدقیق صاحب، طبیعي خبر ده چې د حادثه په منځ کې چاره ګرانه ده، او بیا په تیر چې په افغانستان کې درنې واوري هم ورېدلې دي، په د ځینو ولایتونو لري پرتو سیمو تاسو ډېر ډور راپورونه لري چې لارې بندې دي، حتی مرستندویان نشي رسېدی. لیکن ورلمخه زما مطلب دا و، مثلا پسرلی را روان ده، که چیرته هر افغان یو ونه وکړي، آیا راتلونکي ژمي کې به حالات بدل نه وي؟ یو څه
موږ څو لارې لرو، یو د عاجل اقدامات دي، یو منځني اقدامات دي، یو اوږدمهالي اقدامات دي، یا کارونه دي چې موږ کولای شو. عاجل اقدامات دا دي چې اوس خلکو ته څه کولای شو، هغه بشري مرستې په څه شکل رسولای شو. منځنۍ لارې یا طریقې دا دي چې موږ کوشش وکړو چې راتلونکي پسرلي ته هغه ډېر ابتدایي کارونه هم که چیرې موږ کولای شو باید اوس یې وکړو. ورته اوږدمهاله یې طبیعي خبر ده، د ونو کېنول، د واټر شیډ ورته وایي، دغه ابریزو تنظیمول، د اوبو مدیریت، د ځمکې نه د استفادې مدیریت، د خلکو د استوګنې، د کورونو د اصلاح کولو مدیریت، دغه کارونه دي په اوږد مهال کې هم خلک کولای شي او هم باید دولتي ادارات په نظر کې ونیسي.
البته په دې برخه کې په انفرادي ډول باندې څه فکر کوي چې بیلابیل هڅې نشي کېدای؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، یو خو د ونو موضوع ده، بل هغه کسان چې پیسې لري مثلا کولی شي چې باغونه کیشتي، هغه کسان چې ځنګلونه شتي ځنګلونه کیشتي. لیکن یو بل موضوع هم ده، په افغانستان کې اکثریت ځانونه په لرګیو باندې تودوي، کدا سلسله هم داسې روانه وي. مثلا لننه څلوېشت کاله مخکې د افغانستان نفوس ډېر کم و، د 1950 کال یو تقریبي احصایه شي چې د افغانستان نفوس شاوخوا 15 میلیونه و، اوس شاوخوا 30 میلیونه ده. نو دا لرګي به په چا پسې رسي؟ په تېره بیا چې دا ځنګلونه هم په دغه ناامنیو کې خراب شوي دي او ویجاړ شوي.
دغه مسله چې تیا د کرشي ورسه ډېره مهمه او اړینه موضوع ده، او دا یو محلي مثال ده، یعنی موږ د ملک مثال ده، ولې دا ستونزه اوس په نړیواله توګه په نړیواله سطحه باندې موږ ورسره مخ یو. د وګړو شمېر له 3 میلیارد نه پورته شوی دی، ولې د ځمکې هغه کوم مساحت وچه چې موږ لرو دا کمیږي. معنا دا ده چې په نورو مسایلو کې ځمکو نه استفاده کوو. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې که چیرې موږ دا مسایل په نظر کې ونیسو او دې ته هغه زیربناوې جوړې کړو، د خلکو لاسرسی انرژي ته، خصوصا پاکې انرژي ته، دا اوچت کړو، نو دا هغه لاره ده چې کېدای شي په راتلونکي کې موږ د دې کچه کمه کړو. خو په اوس وخت کې دا فطن دا مسایل یعنې ژر نتیجه نه ورکوي، په اوږده مهال کې ورکوي.
لیکن متخیق صاحب وبخشي، که په انفرادي ډول باندې خلک ځینې هڅې وکړي. زه مثلا تاسو ته یو مثال درکم. څو ورځې مخکې مې په فیسبوک کې یو ویډیو کتله، یو افغان په اوکراین کې اوسېده، د یو وړه بخارۍ ایښی وه، د دې بخارۍ نلې په کوټه کې څو ځای تاو راتاو کړی و، بیا یې بهر ایستلی و. ده په دې خپلو خبرو کې په دې ویډیو کې دا خبره کوله چې زه ډېر کم ګاز دلته لګوم او ټول ورځ مې کوټه تاوده وي. یعنی فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم په انفرادي ډول هڅې پکار دي، که چیرته ټول خلک دغه د ژوند مسیر په نسبي شکل باندې هم تغییر نه کړي، خو نو تر کله پورې به دې تناسو چې چارواکي به حالات را ته جوړوي او یا به خارجان ماته خیرات را کوي؟
زه کاملا موافق یم سره شیبر صاحب، که چیرې موږ د یو جمعي او عمومي حرکت شاهدان اوسو، باید موږ اقدامات په فردي سطح نه شروع کړو. یعنی هر څوک مسؤلیت لري په دې کې. دا د بخاري دی یو مثال ورکړ، نور هم داسې مثالونه شته عملي، ولې موږ په خپل هیواد کې هغه سنتي سیستمونه چې درلودل هغه خلکو له لاسه ورکړي دي، هغه ته پاملرنه نه کوي. موږ تاوخانې درلودې پخوا په افغانستان کې، په ډېرې کمې انرژي باندې، یا په لرګي یا په هر شي نور د حیواني فضله موادو د سون په نتیجه کې به د دوی ټول ژمی کورونه ګرم و، کوټې به ګرمې دي. ولې خلکو عصریت ته او دا مدرن ژوند ته مخه راواړه ولا توجه وکړله، اکثرا هغه سیستمونه اوس له لاسه ورکړي دي. خو که چیرې بیا هم زه د تا د خبرې تایید کوم، که هر څوک په انفرادي شکل باندې په دې سا کې مسؤولانه اقدامات وکړي، د خپل کور په سا ساته باندې یا د کلی په ساته باندې د ستونزو د حل لار پیدا کیدای شي او د ستونزې به کمې وي.
د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مدقق صاحب یو اوریدون کې لرو د نظر به لتا سره شریکو قاری پښتون د ازادي رادیو همیشنۍ اوریدون کې قاری صاحب محترم مهرباني.
بلې سپر سازما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات.
وعلیکم مهرباني وکړه.
نو سلامونه تاسو وړاندې کوم ساز درنه ملما مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبره دا چې دلته په دې جمی کې دا څو شپې چې په جوزجان کې او په ټول افغانستان کې یخنی و. په جوزجان کې ډېره بیا ساره یخنی و. سپر صاحب دا چې یخنی و چې انسان تقریبا نیم ساعت ودغته درېدلای وای د باندې بس نو ځار و حتی سپاره.
بله
انا دلته یو خبره ده چې بار صاحب چې مخکې دا یو خونه د سنه پنجره په دې خاطر چې ما په یاد کیږي یعنی اوس یو پنځوس کال کیږي دا شی خونه نه راغلی او خلکو هم د شي دغه نه وته نیولی اما دغه نه وته نیولی ولې خونه براتله منګ د شي خونه نه وچی نه یو چې یو د شي خونه نه وچی انسان بازار کې نو صاحب کدا شي خونه رااله دا مشکلات نه پر مول باندې نه و مول خلا شو یو مکه شی مو درلودې د څنګه لپاره د شي کندې چې ما مول ولې د شي بار صاحب په وجود د دې چې ډوډۍ نه درلوده او لیکن قریب د یخنې امر کېدله د خلکو چې ګرمي او پلاستیکان دې ټولوله ته دا پلاستیکان سو کوي چې ارتل دا پلاستیک مسو دې را زغالي مت و ده یو ورو خنو حکومت کوم کرا سره کوي نه دولت کوم کرا سره کوي نه امارت کوم کرا سره کوي نو تجار کوم کرا سره کوي نه سرمایدار کوم کرا سره کوي نو لازم ما اعتماد یې خبري نو څه وکم.
بله مننه قاضي صاحب. متحقق صاحب دا هم یو ستون زده او بیا ما مګه تکرار مثلا پلاستیک سوځوي دا پلاستیک خو بیا نور هم چاپیریال خرابوي نو څه باید وشي متحقق صاحب تاسو نظر
ګورې شی بار صاحب د پلاستیک سوان دا ډیره خطرناک مسله ده ژوند لپاره زهري مواد دي زموږ صحت د انسانانو نه تناسب کې په کور کې استفاده کوي د شاوخوا په محیط کې د خلکو ژوند ته خطر پېښو ولې خبره دا ده شی بار صاحب چې یو څا کور یا کوټه یخوي ماشومان ورته ژاړي له یخنۍ نه نو دوی کوشش کوي چې په هر هغه اسانه شی چې دوی لاسرسی ورته ولري حداقل هماغه لحظه دوی مجبور دي خپل کور ګرم کړي ولې دا په دې پورې ارتباط لري چې چیرې زموږ هیوادوال د اسلامي نقطې نظر نه یا د بشري نقطې نظر نه که په کلیو کې یو بل سره سره لاس ورکړي کومکونه وکړي ستو دغه ستونزې کمیږي ولې په خواشنۍ سره د خلکو په مجموع کې اقتصادي حالات په داسې وضعیت کې نه ده چې دوی یو بل سره کومک وکړی شي خو دغه لار ده که چیرې لږ کومک هم وي باید یو بل سره کومک وکړي د کلي په ساته باندې نو دوی کولی شي چې دغه ستونزې او مشکلات راکم کړي.
مننه مدقیق صاحب. یو بل اوریدونکی په واټساپ کې را سره دی دوی ته به مخه کو مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو مهرباني وکړئ.
اوري خپل چې بار
مهرباني را سره یست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما چې بار څنګه یې جوړه په خیر.
شکر مننه. تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟
ما د هلمند ولایت سنگین مسوالې څخه فاروق ورداګې مساسر تماس
کړ. څنګه هوا څنګه ده په سنگین کې؟
سنگین کې ولا هوا اوس بس د شپې د خوایې اخی سر بیا تمره وخی بیان کې ګرمه بس شپې ډیر یخ زیات.
او بارانونه څنګه؟ ستا
بارانونه څو ورځې مخکې وسول خو بس بیا هوا صافه ده بس دا وچ کلک یخ دی سر د یخ باد روان بزی بیا ما ځګر خواته بیا ودرېږ سر ما داسې خې ولاړې سکلک یخ
لری په خرونو کې واوره شکاری
یاره په هینمن کې واره په خوا د بغنی او باغران خوا ته کېدل خو وس نه لسی سم شکار.
او هله لری په لری غرونو کې نو هغه د وچکالی ته خلک اندیشنه لري او کنه؟
و اندیشنه خو لا ټول افغانستان ته لري بیا موږ خلک ویشي تقریبا نه د کجکی ټام لا وچتی.
او ماننه وردک سپ چې په خبرونه کې مبارخه واخسته لایې خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکوو. موضوع مو د په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیاو خبرې کوو چې د خوارو افغانانو پر اړتیاو چې په دې ژمي کې به دا ژوند څنګه تیروي، او البته د برېښنا مسلې ته هم باید اشاره وکړو چې د ښارونو خلک ورسره لاس او ګریوان دي او له ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم بیا مو هم هر کله کوم مایکروفون ستاسو خبرونه لاسه دی رادو اوري. د خبرونه موضوع موداده چې په دې سړه ژمي کې افغانان څو کړی سونځي چری او څنګه مخه نیول کېدې شي واوریدون کې را سره دی د واتس اپ لاري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، لکم ځای څنګه وهاي؟ بله اور سره مهرباني. د ټلیفون په لاس سپیکر کې دغه شاوخوا خلکو اواز هم راځي. لکم ځای وبخښئ، لکم زه دا ټلیفون کې غوښته ونی سي. او مهرباني اوس اوس سره ورو
دا باندې کجې کې د ورسوالۍ سم ستاسو ودغه ته دا پیغام کښې شو چې په موږ په منځ کې ډېر یخني دا خلک مو ډېر بي وزن بي اولاد نه دی. موږ چې دا د نړیوالو ته تاسو موږ دا پیغام ورسوي نه دی چې موږ سره یو عام کومک وکړي نه دی. موږ ولا سپیر در بدر ټوک ټوک دی.
مننه. هوا څنګه ده په کجې کې؟ تاسو خو ویل چې سړه ده. څومره سړه ده؟
کجې کې د ورسوالۍ ډېر سړه ده نه دی. یعنی یو خوار او غریب سړی د باندې گزار نشي کولای نه دی، او یو شتمنی والا خلک یو غاز د دوغه سکار اخلي نه دی. موږ د باندې کیږي کی په لسوالی کې د عمر کیږي برکم کاته کړی دی نه دی. او نو دغه توانو طاقت د غاز مسلمانان نه لري نه دی چې بیا هم پر سر نه وکړي ډیر به ودی بي ولادي کدا غو نړیوال ته څه موږ د غاز عمر یا ورسوي نه دی چې دا موږ سره روان کوو نه کوي.
څومره وخت اوسه برق قطع ده؟
یار تقریبا د سلو راو ټوک ما بینس کې به زیات کم ان شاء الله او عزیز.
یعنی هیڅ اوس برق نشته په دغه دومره بوده کې؟
هیڅ نشته. یا هیڅ نشته څه نن نشته.
او د کجکی بند ورغله په دې ورځو کې لنشتې لیدله؟
ابل یو سر
څنګه په بند کې وبد څومره دی؟ ډیر ډیر کلش
یار ډیر لږ نه دی. هغه جالو نه چې دی چې هغه مامورین او انجینران کار پکې کوي هغه وای نه دی چې تر ډیر اندازې پسې وبه کښته دی.
کښته دی. ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر نسیم مرادی وایي چې دا ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی، او ښاغلی مرادی داسې اټکل کوي چې د هوا سړه څپه به لږ تر لږه په افغانستان کې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې په خاص ډول او په پلازمینه کابل کې هوا له تیرو څو اونیو راهیسې سړه شوې ده، او داسې اټکل کېږي چې دا سړه هوا به لږ تر لږه شاوخوا لس ورځې نور هم دوام وکړي. خو بیا هم د دې له خطره چې د چاپیریال ګډوډۍ داسې ښکاري سي دغه اټکلونه شاید ډیر دقیق نه وي. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د پدې سړې ژمي کې افغانان څه ستونزې لري، څنګه یې د ستونزو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې د هوا د یخوالي له امله په زرګونو څاروي مړه شوي دي. د دې خبرونې په پیل کې په راپور کې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې شاوخوا اویا زره څاروي له منځه تللي دي، خو داسې راپورونه هم شته چې دا شمېر تر دې شای ډیر لوړ وي، ځکه چې له لرې پرتو سیمو د راپورونو راغونډول اسانه کار نه دی. و چا د چهارشنبې پر ورځ په ټویټر کې د اندیشنې له شول سره دا خبره هم کړې ده چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو موادو ته اړتیا لري، د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکول به نور هم ستونزې زیاتې کړي. وچا د نومبر په 22 په یو ټویټ کې ویلي وو چې اوس مال زیات شمیر مجبور کورنۍ خورا سړه هوا تجربه کوي او هغوی بیړنیو مرستو ته لکه ګرمې جامې، سرپناه او د تودوخې لپاره نغدي پیسو ته هم ضرورت لري.
دا مایکروفون ساسي خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل و تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
یو بریدون کې را سره شو. مهرباني وکړئ لکم ځای مو زنګ وهلای دی او ځان معرفي کړئ.
عبدالتی پیوند هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سیمه زنګول.
بخیر راغلی. څنګه هوا په مساکلا کې؟ څنګه ده
مساکلا کې هوا؟ ډیره یخه ده شاشکه.
یعنی ډیره یخه؟ څومره یخه؟ ته یعنی ستا له تجربې سره سم کې له نورو کلونو سره مقایسه کې؟
په دا شل کاله داسې یخه هوا نه ده راغلې لکه شاشکه.
او څنګه بارانونه څنګه دي په مساکلا کې؟
بارانونه بس یو لږ لږ سوي دي، خو یخنی ډیره ده تر بارانو.
یخنی ډیره ده. د خلکو اصلي مشکل څه شی دی؟ یعنی د ځان تودول
مشکل ده. دا چې یو خو ګرانی ده ډیره. یو من بوټی تقریبا په یو نیم سل کال داری دی، په خو به 50 کال داری و. نو خلک به وسم دي ډیر شاش کال. او د بل خواڅه یخ ډیر دی، او د بل خواڅه برق نسته. دا ستونزې کته مشکل خلک لري.
عبداللطیف رورا، چې تر څو پوری کلدار چلو فکر کوي چې مشکلات مو حل شي او د خپل وطن پیسې نه چلو؟
یا کلدار خو هیڅ اعلان نه دی. اوس موږ خلک کلدار چلی، بیا په تیر د هلمند ولایت چې دا ټول کلدار چلی، په لغوانی نه چلی کلدار. اوس هیڅ روپی نه دی، نو پدغه مشکل هم دی.
دسته پدغه اقتصاد کې وای ګوره، دا استاد سوسنګ وهلې د مخ کې هم یو ورور له هلمند زنګ وهلی وو، دوه کسانو زنګ وهلی وو. د اقتصاد لمخې کچرته څوک په خپل وطن کې د بل وطن پیسې چلی، هغه اقتصادي ګټه هغه بل وطن ته رسی. نو خلک
دې ته فکر
نو سی بل ته ګټه رسی، خپل ګټه دا پیسې د سدي. تاسو مثلا تاسو یو من بوټي په افغانۍ اخلي، د افغانو یو والا د بوټو والا یو من سکاره اخلي، د سکرو والا یو من وړه اخلي، د وړو والا یو من یو بل شی اخلي، غنم اخلي مثلا. د پیسې د دوران وکي، د پیسې اهمیت پیدا کوي، ارزش پیدا کوي. سو پیسو ارزش پیدا کو، بیا که اوس په سلو افغانو باندې یو من وړه کیشي، هغه وخت په سلو افغانو باندې دوه من وړه کیشي، نو د خلکو اقتصاد به راشسي. او دغه مشکل ته خلکو پام نه دی کړی ساس په باور، یا پویږي پیاو کنه؟ دا مهم سوال.
پویږي خونو خو اوس ټول معاملیه په دا کال در دي، نو اوس څه وکي؟
نو خو داسې څوک نشته چې فکر وکړي سره ځله دي خو ځان خلاص کنو.
خو څو واره دا طالبان ورته ویل دي چې دا افغاني چلوي، خو موږ خلکو معاملیه اوس دا څو کال دا شل کال په دا کالدار معاملیه کولې، اوس پورونه وو دکانداري ګرد په کالدار دي، نو افغاني وای نسته نه چلیږي
دوه نه لکه کالدار. او بوټو ته راشو، تا د بوټو خبره وکړه چې لرګي ګران دي. څرنګه په مساکلا کې خلکو باغونه خصوصا د لرګیو د سون ځنګلونه لښ کړل لري او کنه؟ ډیر دي خو بوټي به هم ګران دي.
نسته بوټي نسته، د ساره څه کاختی ده؟ د بوټو
کاختی ده.
خارشه ګران سوي دي، نو چې ارزانه دي د پخوا په پرتله خو هیڅ اعلان نه ارزان.
مننه عبداللطیف خان چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت. خو یو پوښتنه بل هم در لتاسو وکم، څه فکر کوي چې څه باید وسی؟ یعنی د تا په فکر باندې دغه مشکل به څنګه حل کیش؟
سلام والا که سر په خلاصې.
نو یو خبر خو ما درته وکړه چې سر مو په خلاصې سیده کلدارو کې ځان خلاصوي، خو هغه تاسو نه منئ، نو څوک
نو ګوندي خدای خپل د افغانستان روپی وچلو بار به ساده سم
نه نه خو دلته اوس مشکل په بل شي کې ده. نو خدای پاک خو به م وایي چې تا حرکت وکړه زه پکې برکت وکړم. نو خدای پاک خو
مجبور دی اخر خلک مجبور دي چې خپل روپی وچلوي.
خو
د پاکستان روپی له پلور سو
دا نه خو په دې شل کاله کې خلک مجبور نه سو. داسې یو حالت راغلی دی چې ته خپله وایې دغه د ازادي راډیو ته د زنګ وهلی دی چې څوک دې بوټو د اخیستو توان نه لري، هوا یخه ده او دا خو هغه ابتدایي شی ده، یعنی اسانه شی ده که نه؟ نو دا خو
پخوا دا کالداره پخوا چې و اوس زر افغانۍ به 2000 کالداري کېدلې، اوس زر افغانۍ یا تقریبا 3000 کالدار ته رسېږي.
نو خو دا دومره خرابه سوله. او البته دا هغه وایي د اقتصاد پوهان وایي کنه کوم راپورونه سیمه ازادي راډیو لرل تیر اونۍ دا خبر ما په خپله تیار کړی وو. پاکستان غواړي چې د 2 میاشتې وروسته لننه له روسیې څخه تیل را وارد کړي، خام تیل واخلي. نو په هغه راپور کې ویلي وو چې پاکستان روسیې ته ویلی دی چې له ډالرو پرته به نورې پیسې درکو ځکه چې پاکستان ډالر نه لري. پاکستان څه باندې 4000 میلیونه ډالر لري هغه ذخیره، وایي دغه پیسې که پاکستان د ځان وطن لپاره تیل واخلي د 2 هفتو تیل نه کیږي په دې پیسو باندې. نو دوی مجبور دي چې روسانو ته نورې پیسې را پیدا کړي. د دې معنا دا ده چې دا امکان لري که چېرته پاکستان نور پورونه ترلاسه نه کړي کلاره نور هم راولوي شي. نو ته سه په مساکلا کې دا اوس مثلا تک په مساکلا کې په شلکه کلداري باندې یو موټر واخلی شلکه کلداري باندې، نو کې دې سه د پیسې به خره ول وی شي. یعنی ته په شلکه کلداري یو موټر خرڅ کې مثلا په مساکلا کې یو مشروسه هغه موټر څوک په 1.5 لک نه اخلي، په 3 لک هم نه اخلي. یعنی مطلب دا دی چې دا پیسې نور مرغورځي. خو کور ودان خبرونه کې مبرخره سره واخسته په دې هله سه په ټول افغانستان کې خلک افغانۍ وچلې د افغانانو مشکلات حل سي او ستونزې هوارې سي او ستونزې خو مونږ خدای پاک مخه وخت حل کوي سي موږ هم یو څه حرکت وکړو کنه. مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري د خبرونې موضوع مو په دې ساړه ژمي کې د افغانانو اړتیاوې دي چې څنګه مخه نیول کېدای شي، څنګه افغانان باید څوکي او خلک باید څوکي. په تیر بیا خواران لړۍ رسوندو سره مخامخ دي. ازادي راډیو په تیرې ویونه کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه لرل چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. او ملګری ملتونه خو په یو راپور کې وایي چې بیوزله افغانان ایران دي چې خواړه واخلي او که د سون مواد واخلي او خپل ماشومان پیتاو دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین عبدالولی مدقق په خبرونه کې را سره دی. مدقق صاحب بیرته کتاب ستره شو مخ کې د خبرونه په پیل کې تاسو یو مسله یاد کړی چې خلګو اسریت ته مخه کړی دا اسری کورونه جوړ کړی دي، هغه په خوانی سیستم لمنځه تللی دی چې توخانی به وي هغه په لږ لګښت باندې به کورونه تودیدل. لیکن په دې اسریت کې یو سوال، تاسو هم په بهر کې ژوند کوي، د اسری کورونو له خاطر خو په کار دا و چې دا کورونه داسې جوړ شي چې له بهر داسې شان ورته ورکې سي په لږ انرژي کوټه ډیره توده شي. خو تر اوسه پورې دغه نوي نوي کورونه هم په زرګونو زرګونو جوړ شول، په لسګونو سره په لکونو، لیکن دغه شي ته توجه ونه شو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې. څرنګه مدخص
شیبار صاحب، دغه د مدرن ژوند د عصري کورونه په دغه عصري د ژوند طریقه دې ته د ټولنو لومړی زیربناوې ضروري شو په جوړې کې، د اوبو زیربناوې، د فاضلابو زیربناوې، د کورو د تودوخي او د کورو د سړولو اغه سیستمونه واضح بناوي باید جوړ شي او د حکومتو وظیفه ده چې دا کار وکړي. په افغانستان کې په ډېر خوشنۍ سره دغه تیر نسلو ته لوځي د انکشاف په ډېر خودسره شکل باندې پرمختګ وکړي. دولتي ادارات کوم پلانونه چې درلودل هغه د خلکو د تقاضاو مطابق نه وو. خلکو هر څه ژر وغوښتل، په سرعت وغوښتل، ولی حکومتي اداراتو داغه پلانونه یا عملی برنامه ډیره سلووی یا بیخینه وی. نو په مجموع کې خلکو نه هغه د ساختمانی انجینری له نگانه د کورو جوړولو ته پاملرنه وکړه چې دغه طبیعي د لمر انرژي نه څنګه خپل کورونه ګرم وساتي. دې مسلې ته هم پام نه کړی. ګاز سیستم هم نه لرو، د برق سیستم په مجموع کې ستونزې را ورسته. موږ تاسو ګورو په افغانستان کې د اوبو مشکل، دا ټول هغه ستونزې دي چې که چیرې تاسو زیربناو نه لرئ، هر څومره که چیرې اصلي ژوند ته مخه وکړئ بیا به له ستونزو سره مخ کړئ. نو دا ډېره ښه بېلګه ده.
مدقیق سبو بخشي،
کابل او نوی ښارونه
مدقیق سبو بخشي. فکر نه کوي چې تل افغانان چارواکو ته انتظار کوي؟ یعنی مثلا په خپل فکر نه کوي، زه به د کلیو د کورونو چې ځینې زما ذهن ته دا اوس راځي، یو مثال درکم. کورونه د دیوال په بیخ کې، کوټې د دیوال په بیخ کې قطار جوړوي په دې ساړه افغانستان کې، نو دا کوټې به څرنګه تودوي؟ په ښار کې مو ستونزه سره، په ښار کې هم کانکریټي کوټې جوړوي او یا قطار جوړوي، یا مثلا لوی دالیز ورته جوړوي. دالان ډیر لوی وي، دالیز لوی وي، یا کوټې لوړې وي. په دنیا کې دا تاسو چې په بهر کې هم ژوند کوي، په سړو سیمو کې یا کوټې کوچنۍ جوړوي، یا دالیز لوی نه جوړوي، یا داسې کوټې داسې جوړوي که یوه کوټه هم توده شي چې نورو کوټو ته هم توده هوا ورشي. څرنګه فکر نه کوي چې خلک هم فکر نه کوي دې ته؟
دا خو صرف خلک ټوله ملامتي خلکو کې ده. تا د کلیوالو سیمو د قطار د کوټو جوړولو ته اشاره وکړه، هغه ډېر ښه سیستم و که پاملرنه ورته وکړي، هغه ټول د پیتاوي طرف ته به د قطار باندې کوټې جوړېدلې. نو کله چې لمر د ورځې په جریان کې به دغه کوټې ټولې د لمر په وسیله ګرمې، فقط د شپې له خوا دوی ته وخانې ته ضرر درلودې. یا په کابل کې هم که چېرې پخواني کورونه وګورئ، هغه د انرژي له نقطې نظر نه ډېر ښه ډیزاین شوي وو. دیوالونه ډېر پلن پلن وو، دا به په ژمي کې ډېر زیات نه سړېدل، ګرم به وو، د باندې هوا یې نه انتقالوله. په اوړي کې به هم داسې کورونه به ساړه وو. خو دا ټوله ملامتي زه خلکو ته وراړوم، د دې لپاره چې دوی سره پیسې وي، پیسې لاس ته ورغلې وي، دې له دې څه فکر وکړي چې راتلونکی به څنګه وي. فقط دوی هماغه لحظه، هماغه حاضر حالات په نظر کې ونیو، ځان ته کورونه جوړ کړل، اوس له دې ستونزو سره مخ دي. هر یو په کورو جوړولو باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، مګر کورونه یې د ژوند له نقطې نظر نه، د اقتصادي توب له نقطې نظر نه، هېڅ چېرې په داسې شکل نه ده چې دوی هوسا او آسوده ژوند پکې ولري. نو دا د خلکو خپله ګناه ده او خپله ملامتیا ده، نو چې اوس باید د حل لاره ورته برابره.
مدقیق صاحب، یو بله خبره، مثلا په کابل کې، په کابل کې ځینې سیمې دغه د لمر مسالې ته ځینې سیمو کې پخوانیو کورونو پام کړی وو، مثلا د خوشحال خان مینې کورونه مخ په لمر وو، د کارتیسی کورونه هم داسې ودان شوي وو مخ په لمر وو. اما بل لور ته په همغه وخت کې هم پخوانیو کورونو ته چې ګوري لوی لوی کړکۍ، لیکن په سکاندناویا کې چې په اروپا کې یخي سیمې دي، کله هم لوی کړکۍ څوک نه جوړوي ځکه چې هوا یخي دي. څه فکر کوي دې مسلې ته پام کار نه دی؟
هغه سیستم د افغانستان لپاره جوړ شوی شي بار صاحب، هغه ډېر ښه کار ورته والو کړی وو. د دې لپاره چې په ژمي کې ډېر ښه لمر اخلي هغه کوټې، او که چېرې افغاني کوټې اوس هم په کابل کې شته، یو شبه نه وه دوه دوه کړکۍ به وي پای دی. نو دا په دې سیستم باندې دا کورونه ډېر ښه وو، ډېر ښه یو یو سنتي شکل خلکو غوره کړی وو، ډېر زیات معاصر وو. په کم مصرف باندې به دا کورونه ګرم وو، او بیا موږ په افغانستان کې اوړی ډېر ګرم لرو، ژمی مو ډېر سوړ وي او اوړی مو ډېر ګرم وي. که چېرې مثلا دا کړکۍ بیا وړې شي، په اوړي کې بیا ځای ژوند کېږي. د دا مسایلو په نظر کې نیولي وو، د کوټو د تهویې سیستمونه، د کوټو د ګرموالي سیستمونه، په پخواني سیستم کې ښه مراعات لرو، تر ډېره حده پورې د خلکو مشکلاتو ته ځواب وایي.
متحق صاحب، همدا د کړکۍ مسلو کې یو بل سوال مې په ذهن کې شته، خو یو اوریدونکی انتظار دی د دوی د پیغام به له تاسو سره شریک او له نورو اوریدونکو سره. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده، تاسو سره یست.
زه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول نمخ کې سلامونه کوم. زه خپل د ننګرهار ور شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم، په لحال فرانسه کې د مسافرې شپې ورځې تیرومه. نو زه بازي، موږ وطن خلک ډیر غریبانان دي، نو بیچارگان په ډیره یخ یخنی کې شپې ورځې کوي. نو زه له دوو ټولو څخه هیله کوم چې ځانونه په دې یخ هوا کې تود وساتي. او
د ټلیفون هم دومره وقت شو خو پیغام یې واخیستل شو، خلکو ته پیغام درلود. بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمل ویلم د خیبر پښتونخوا ریپر نه مې اړیکه نیولې. سلامونه امنی کې لی تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا د یخ موسم په اړه چې به زه دومره ووایم احمد شیبر صاحب، چې په دې کې خو د ما فکر او نظر باندې اکثره دغه یخنی په موسم کې بعضې خلک سی هغه داسې شیان استعمالوي چې هغه د لرګیو علاوه مثلا یا ربړونه یا مثلا تیری یا پلاستیکونه یې هغه خو د ما فکر او نظر باندې په دې کې باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي. یو خبره دا ده، او بل که چېرته څوک دغه سندلۍ کاروي یا بل څه کاروي، د دې لپاره دوی باید احتیاطي تدابیر ونیسي. خدای دې نه کوي کور کې و مثلا کوټې اور اخلي، داسې بعضې احتیاطي تدابیر باید دوی ونیسي. او نور خو د ما یو دغه لن پیغام د احمد شیبر صاحب خلکو ته چې هغه په وس باندې برابر دي یا تجاران دي یا څه شته لري، نو هر هغه چا سره باید ډېره مرسته وکړي چې هغه ډېر مطلب غریبان یي، د دې وس نه لري چې یا خچ واخلي یا مثلا لرګي بل شی واخلي. د دې په باره کې باید له دغه غریبو او بېوزلو خلکو سره باید ډېره مرسته او کومک وکړي.
مننه، مننه. پیغام واخیستل شو. یو بل اوریدونکی چې هغه مخکې له فرانسې زنګ وهلی و، دغه ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله، مهرباني وکړئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
خاص خپل خبرو ته دوام ورکوم. نو کوم خلک چې په یخ یخ نه کې مونږ وطنوال ژوند کوي، نو مونږ وطن کې ډیره غریبي ده. نو زه هیله کوم خام مالداران نه ما پیغام داده چې هغوی له خپل واسې مطابق ټول غریباران سره په دې یخو حالات کې ژمي کې بس دغه لاس نیوه وکړي، او د ټولو خلکو څخه هیله کوم خپل ماشومان خپل ځانونه په دې یخ یخنی کې توده وساتي. نو ما دا لنډ پیغام وو.
مننه، مننه. مدقیق صاحب، هغه د کړکۍ مسلې ته به راشو او د دې مرستو مسلې ته به هم بیا وروسته راشم. د کړکیو په دې وروستیو کې تقریبا په دنیا کې دا ډیر دود شوی دی چې د لرګي د کړکۍ د لرګي او د آینې ترمنځ یو ربړ ورکوي. دغه ربړ څه ده؟ د تاسو ته به تر معلومه ده چې هوا د جریان مخه نیسي چې له بهر راځي. دغه رقم واړه شیان د افغانانو ترمنځ دود نه شول، البته دا تر ډیرو پورې شاري کورونو ته دا مسله متوجه ده. او په اطراف کې هم څوک کولی شي دا کار وکړي څرنګه؟
بالکل، دا د کړکیو په مجموع کې د کوټو اصلاح کول په تاسو کې وایم. دا خبر به موږ څنګه وکړی شو د انرژي د فرار مخه ونیسو. کله چې موږ انرژي وایو، که دا تودوخه یې خپله انرژي ده، او که چیرې کوټې ته سړه وه راولو، دا خپله انرژي ده. یعنی د دغو د فرار مخه څنګه نیول کیږي؟ یوه طریقه دا ده چې باید د کور یا د کوټې دیوالونه باید لږ پلن وي، یعنی د دیوال عرض باید زیات وي. معمولا اوس دا زیات رواج شوی ده چې دا د دیوال په منځ کې یو عایق ورکوي، دغه مستقیم ارتباط د کوټې د منځ د دیوال او د بهر دیوال طرف شده، د دې په منځ کې عایق ورکوي چې دغه رابطه قطع شي تر څو دغه انرژي پکې وساتل شي. بله طریقه یې دا ده چې موږ د ربړ ورکړو، یا اوس یو رقم سریخ راوتلي دي د شیشو په د نس په وخت کې د سریخو نه استفاده کېږي، هغه یې مخه نیسي. بله طریقه یې دا ده چې موږ مثلا د یوې کړکۍ په عوض دوه کړکۍ ورکړو، یوه د مخې طرف ته یوه د کوټې طرف ته. نو مختلف لارې
متخیق صاحب دا تاسو چې وویل، مثلا د اروپا په زړو کورونو کې، اروپا خو یخه ده، د دوه کړکۍ به وي په دې زړو تعمیرونو کې چې دوه کړکۍ لري. په اوسنیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی دیوالونه پلن نه جوړوي، خو د دیوال د باندې یو جالۍ ورکوي، یا ما چې ورته کتلې دي بیا له جالۍ سره بیا هلته لکه هغه کارک کاغذ نه دی، هغسې یو شی هم ورکوي. نو دا په یعنی ور دیوال هم دا کوټه بیرته ګرموي او دوی ګرمه ساتلی شي. د تاسو چې مدقیق صاحب، ستاسو تجربه کله چې د چاپیریال ساتنې په ادارې کې تاسو کار کو، داسې راپور کله ازادي راډیو نه درلود چې فرضاً همدغه ستاسو اداره خلکو ته دغه رقم لارښوونې وکړي چې دوی څه وکړي؟ که نه داسې کارونه هم کېدل؟
دا کېدل سي بار سر هغه وختونه خو خلاله منتها موږ دا په هوای خلکو ته ورکړی دا هم د هغه وخت زمان کې هم په پلازمېنه کابل کې او هم په لویو اثارو ولایتونو کې هم خلکو ته هم دغه ذهنیت ورکړی چې څنګه دوی په ژمي کې بدي نه استفاده وکړي او څنګه په اوړي کې استفاده وکړي څنګه له اوبو نه استفاده وکړي څنګه هوا پاکه وساتي څنګه مثلا خاور پاکه وساتي په مجموع کې دا برنامې موږ درلودې بعض وختونو کې د غیر دولتي مؤسساتو په همکاري باندې عملي مثالونه خلکو ته ورکړي دي مثلا د لمر له انرژي نه څنګه دوی کولی شي پخلی وکړي څنګه ګرمې اوبه لاسته راوړي یا د څنګه برق لاسته راوړي د لمر له وړانګو نه یا مثلا د کوټو په مخ کې په دوی ته عملي ورخوځل چې څنګه دوی کولی شي دغه د ګلخانه سیستم سي ورته وایي دغه د کوټه په کړکۍ مخه ته د لرګې یا چوکاټ باندې جوړ شو بیا په هغه باندې پلاستیک ورک دا پلاستیک باندې د ورځې له خوا نه مثلا د تحلیل د کوټه کېدل د شپې باندې پلاستیک باندې د دننه کوټه د سیګار موا او په خپل ګلخانه کې به مثلا دوی کوای شوی چې بازي بوټي وساتي ډېر مختلف طریقې او مختلف لارې چې خلکو سره کار کوي خو په مجموع کې د خلکو ذهن اړول دا د یو کال دوه کال او لس کال خبره نه ده دا مثالونه چې زه ورکو یا د اروپا یا د افغانستان مثالونه ورکو دا د خل په تیرو سلو کلو کې خلک د تجربو ته رسیدلی وو ولې په ډیر خوشنۍ سره چې په ډیر کم وخت کې خلکو رجوع کړه اثرات ته بیل دینه چې دا د خپل د محیط اوضاع او د چاپیریال اوضاع په نظر کې ونیسي مثلا په دې ځای کې چې خلکو کورونه جوړ کړل سیاسي سیستم له بل راځي چې کورونه ورانېږي تلفات ورکی ولې دا کار کو نه کیږي مګر چې له بل موږ درلودل یا مثلا مخکې د یو ورور د کرمسیر د هلمند زنګ ویلې وایي خلک چې کوټو له کمښت سره مخکې په مجموع کې د هلمند ولایت د طبي شکل باندې د نباتي فرش ډیر کم لري زه طلعم زه ګرځیدلم ما د خلک لیدلی دی په ګرمسیر کې چې په دښت او په ریګ منطقه کې یو خاص بوټی ده دا بوټی د ټول ریخوراش کې د ویستلی دی او دا سوزولی دی په بازار کې هم اوس دا ریګستاني ساحه ډیره سوې ده هم خلکو ته ستونزې ډیرې کړې دي هم وحشي حیواناتو ته د اوسېدو ځای نه تنګ سوې دي په خلکو باندې حملې کوي یعنې مختلف د چاپېریال مسایل ډیر د انګلیسي کې کمپلیکیټډ ایشو وایي یعنی مختلف آباد لري چې یو کړي ته ضرر رسېږي دا فکر وکړه چې لاس پنځه لس کړي متضرر کیږي او مستقیما د انسانانو ژوند ته خطر پېښوي نو دا تک خلک پاملرنه ونه کی دا ستونزې زه اوسه کال خو په شکل تیر سي ولې پر اتون په کلو کې زما ډېر تشویش ده چې دا ستونزې به نور هم زیاتې
مدقیق صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې بوټي له ریښو را باسي دغه د نباتاتو ته په مجموع کې عام افغانان یعنی ولوی برخډیر پام نه کوي زما په یاد دی یو وخت په کابل کې مکتب ته تلم نو شاروالی نه نیال نیالی نیالګي کړلی وو هلته یې شو په دې کوڅه کې جنو ماشومان به ماتول یعنی یو څوک سی په پلازمینه کې وو سی په پایتخت کې وو سی او مکتب ته هم ځي هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا نیالګي زما ته وم په حقیقت کې خپل پښې و هم او دغه نور چې تاسو یاد کړل چې په هلمند کې دوی بوټي لري شورا باسي او همداسې ازادي رادیو یو راپور درلود په کونړ کې یو ډول بوټي دی چې هغه نوم یې دغه فعلن هیر شو چې په هند کې ریشي خرڅی شي په دې دوا لپاره پکاري شي خو هغه ریشي ما له یو چا سره دوه کاله مخکې کومان کوم خبرې کړې وې هغه ویل چې دا داسې کېدی شي چې یو برخه څوک راو باسي او خارج ته صادره کې خټولې راو نه باسي خلګې ټول بي خراب باسي چې دا بوټي وز ډیر کم شي ويم دی او قیمت هم زیات دی یعنی یو عامه په هوای په مجموع کې ولې په افغانستان کې تر ډیرو خلکو پورې نه رسي مدقیق څه
سیبر صاحب موږ دا د طبي منابع او په مدیریت کې یو استعمال چې دا تقریبا نوې استعمال ده غته دا پایدار استفاده وایي یا په انګلیسي کې ټوی سستینبل یوز دا سستینبل یوز معنا دا ده ساده الفاظ وایم وای دا دنیا د طبیعت چې خدای پاک خلق کړی ده د بشر لپاره د سي حیثیت لري لکه د باغ
یعنی د باغ له میوې نه له پیداوار نه باغدار استفاده کوي ولې خپل ونه ساتي ډېره ښه ساتي. یعنی دغه سیستم باید موږ له حدیات سره باید په ذهن کې ولرو. یعنی که چیرې لرګي ته ضرورت لرو د سونګ لپاره ونه باید پرې نه کړو. چې په ونه کې هر کال دومره کافي وچ شاخونه موجود دي چې هغه که زحمت لږ وباسو هغه پرې کړو هېڅ مشکل نه لري. یا که ریښې ته ضرورت لرو داسې ریښې دي چې هغه مثلا که چیرې موږ قطع کړو خپله ونې ته ضرر نه رسوي. یعنی دغه شکل په هره برخه کې که ته فکر کړو چې که دا سرځایونه دي که دا د اوبو منابع دي که دا د خاور منابع دي او دا ټول په طبیعت کې دغه عمده څلور اجزاوې چې موږ لرو دا په هغه شکل باندې که استفاده وشي نو د بشر رفاه منځته راوړي. اوس د تا د سوال په ارتباط چې ولې خلکو ته مثلا دا پوهاوی نه ده ورکړ شوی، د پوهاوي لپاره په تېرو وختونو کې موږ مختلفې طریقې استعمال کړې دي او استفاده ترې کړې ده او معاصره لاره او طریقه یې مطبوعات دي. دا زه چې موږ غږیږو دا رسنۍ دي، خو په خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه خپله رسنۍ هم دې مسایلو ته توجه نه کوله. د ما ښه په یادېږي کله بس موږ د چاپېریال یو باس درلود یا به م کومه زمانځنه درلوده یا به م کوم ستونزه درلوده نو مطبوعاتو ته به م زنګونه ویل، دوی ته به م خواهش کوو چې راسئ شرکت وکړئ حداقل دغه موضوع ته انعکاس ورکړئ. نه راتلل، توجه یې نه ورته کوله. دلیل دا و چې خپل په مطبوعاتو کې دغه پوهاوی موجود نه و د چاپیریال په اړه.
نه دغه مدقه سب افغانان سیاست کوي، افغانان سیاست کوي، فکر کوي هغه څو سو پیړۍ پخوا پاچایي فکر کوي. یعنی که پاچا سم و هر څه سم دي او حال داسې که هر غړی د ټولنې سم و ټولنه سمه ده.
نو دا مثال راوړ چې مثلا د مطبوعات په وخت کې قانون پیری کړی وای او دغه سره په څنګ کې موږ د عامه پوهاوي ته دوه لارې انتخاب کړې وې. یو ته موږ دا رسمي پوهاوی ویلو او بل ته غیر رسمي پوهاوی ویلو. رسمي پوهاوی دا و چې موږ توجه دې ته کوله د دولت د ارګان په دغه وظیفه ده چې موږ مثلا په مکتبو کې په نصاب کې د چاپېریال مسایل شامل کړو چې دا شامل کړل عالي تحصیلاتو کې موږ د چاپېریال لپاره د زده کړو زمینه مساعده کړې چې اوس موږ د لپاره کوهنځي لرو. د کابل پوهنتون کې څلور پوهنتونونه شته ډیپارټمنټونه دي د چاپېریال مسایلو لپاره. نو دا او د دې سره په څنګ کې د هغه الفاظ له وزارت سره هم کار کوي چې د ملایمانو لپاره د مختلف مسایل د چاپېریال مطرح کړو. نو دا رسمي لاره وه او غیر رسمي دا و چې موږ به مثلا غیر دولتي ادارات نه له تجارانو سره له عامه خلکو سره مختلف طریقو باندې ارتباط ټینګاو او وی سره به خبره کوله چې څنګه عامه پوهاوی پورته بوزو د په مجموع کې د چاپېریال په څیر کې. نو د ما دا خبره تکرار نشي، ما اشاره ورته وکړه چې دا په عامه پوهاوی ما سره وړل په ټول ملکو کې کلونه کلونه وخت اخلي.
خو زموږ په وطن کې اوس ډېر سست روان دی. البته متخصص صاحب تاسو ته خبرې
د ماشومان د مکتب متعلمینو ته د نیالګي ماتاو یو د خپل شاید نه وخت ما دا پروژه درلوده د ماشومان به لیدل کور ته ورغلم چې دا ماشوم د دیال ماتي بور بیولې د ما ورته ویل چې دا راوړي د سماوات کې ډېر ښه سوځي دا ډېر ښه سوځي موږ اوبه ګرمو. نو ته فکر وکړه چې ته د چاپېریال لپاره که عامه پوهاوی منځته راوړې اول باید ماشومان خو نه پوهېږي، د ماشومانو والدین باید ته پوه کړي چې هغوی دغه پوهاوی ورکړي خپلو ماشومانو ته. یعنی بیا د ما دا خبره باس هغه اولې خبرې ته راځي چې فردي اقدامات ډېر مهم دي په دې مسایلو.
دا ستاسو یو اوریدونکو ته یغته باور شو او دا ستاسو خبرې په تایید چې ستاسو ادارې دغه هڅه وکړه چې د پانتون په نصاب کې دا شی شامل شي. د ازادي رادیو په ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام کې څو میاشتې مخکې له د پکتیا د پانتون له استاد لاروی سره خبرې کولې. هغه د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو کتاب تالیف کړی و چې ګومان کوم دا لومړی کتاب و چې په پکتیا کې د چاپیریال په ارتباط لیکل شوی دی او تالیف شوی او خپور شوی دی. اوریدونکو ته به مخه کوو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم، جان محمد هلمند ولایت خبره کوم.
وعلیکم السلام.
نو ما پښتنه دا و د ملما صاحب څخه چې دغه بوټي چې دی غالبا به دغه د وشمرغي په نامه چې کوم بوټي دی دا په داریګو کې ستا.
بله اها
او دز ماغه
و و سره
نو دغه خل او دا خلک دی موټران په سی بی ای ټکشران په سی بی ای دغه د هر کال بيخي ډیر ډیر د بيخه کاجی په موټران او ټکشران کې راوړي بیا ډیر په وړیا به باندې خرڅي نو دغه پرځای خبره ده چې دغه بوټي د ډیر کښلو د ډیر ځای کېدل سره سره دغه دوري او غرز غبار او دا شان ډیر زخ زیات زیات سوي دي په دې ساحو کې
او مننه تاسو را سره وسی و درېشه سي متخخ صاحب څو وړاندیز لري متخخ صاحب خو نو په ورته وخت خلک بوټو تم ضرورت لري خلک باید څه کار سره وکي
ګوره سیبر صاحب دا ورور سره خبره وکړه د وشمرغای د ریګ علاقه کې د ریګستان د قندار او زلمند کې د ریګي علاقې سره لرو په دې کې دا په ځانته ایکوسیستم لري چې دا روش کې دا ډېر کلک زړی لري دا تخمونه ډېر کلک دي دي او د دې سره په څنګ کې یو مرغه ده چې موږ په پښتو کې غته ساره وایو دا ساره په باندې په هیڅ کې ژوند کوي خلاصې ساره لې دې پټه نه فرا کوي دا د دې دانی خوري د دانی سخت دي دا ساره هڅوي نشي د دې له فضله مواد سره د پریکې انتشار پیدا کوي یعنی چې دا تخم مولې دې د سړي بارانو سره غل دا تخم د مو کې برته دا پټه بیا ځي اوس خبره چیرته ده خبره دا ده چې اول هلته خلک د تاړو ښکار کوي خپله خلک یې که نه کوي بهرنیان راځي د تاړو ښکار ته یې مخه کړې ده که دغه مرغه نه وي د دغه تخم نه تکسیدېږي په طبیعي شکل باندې دې ته باید انسانان ورشي دا کار وکړي وزریږ علاقه وګوره اول ته پروژه وګوره او هلته د انسانانو د دغه طبیعي سیستم موږ په خپل لاس اخلو ویجاړوي دې سره په خوا کې دغه بوټي ټول له بیخ راباس
مدقق صاحب
تاسو زحمت کچیر ورکی دا وچ بوټي دا وچ لرګي راټول کی کافی لرګي دوی تلاشه ورزی خو دوی یوې منطقې ته ځي چې څو ونې بوټي پس دا ونې نه دي دا بوټي دي دا بوټي که په خبر د لبیخ راباس یو ټکترانو کې اچي راځي خلکو ته راوړي یا خرڅي
او له شګو رئیس سلام آسانې
خو دا ټول چې باید تغییر راوړي دا کار باید ونه کی فقدره وچ شاخونه وچ د دې په بخته وراله لږه نه باید والا وچی او د ښکار مخه باید ونیشي
جان محمد رو تر سره
بل
او ګوره د مدقیق سب دو ډور مهم موضوعات ته اشاره وکړل یو خو خدای ته وګورې هغه مرغان مو وزن دی هغه څه غوښي ستا سه خوري او بل دا بوټي داسې مرا ل ریشو مرا باسي څنګه
خود دا 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 بدواري پر ځای خبرې دي دا مشکل چې دغه دی تاسو وایس بدی کې زده سره موافق یم او لکه څنګه چې دی وایي دغه مرغان چې دی دا خو اکثره بهرنیان به زیاره خلګي دغه کوي او شکار کوي مش خلک خو نه کوي نم کوي چندان نو سره ډیر نه کوي نه او په یم نه مش خلک په دغه د عامه په هوای ورشته خبره ده چې غواړي نو دا مشکل ستاسو مجو خاطر دا او دا بوت چې دی دا بیخه کاجر او یې خرڅي خپل کورو کې استعمالې دغه مشکل
خودلته اوسګره د عامه په هوای څنګه راځي دغه اوس چې تاسو د مدقیق صاحب چې متخصص ته خبري واوري دي کدا تاسو په خپل کور کې وکي ستاسو د کور والا به دي ستاسو د تر په کور کې وکړي د تر کور به د ماما په کور کې وکړي دا به ټول کله لدی خبر شي دغه وشمرغي بوټي لبي خمه باسي کنه بیا به هم جوړي وي هم به وشکالي وي
بځی کې بښنه غواړم لوی ونده مطبوعات خپل شي تر ټول مطبوعات په دې کې اړین تمامي جزما په نظر باندې
خدغه د مطبوعات دغه ازادي رادیو ستاسو رادیو دغه د ازادي رادیو کې د موضوعات راخلو مختلف موضوعات راخلو
الله دې خیر در کې و چې نورم تاسې و کې نور رادیو غانو خو بس خلک دې ته وساده زما دغه ته فکر سو مثلا په خوانو دې ته فکر مې خدای مې ولیدل چې دا د بیخه خيږي یو رقم ځان مې احساس او خودونه سر مې نخلاص دي چې دا بدونه ځان اړي چې بیخي به چپیرال ته توان سي
بس پام دې هله چې تاسو خپل کورنۍ خبره کوي او نور خلک هم تری خبر شي مدقیق سب بس تخبرونه وخت مو سرته ورسید ډېر مننه چې په زپویم سه وخت مو هم کم او بیا مو هم په خبرونه کې برخه را سره واخیسته او کور مو ودان لاغو اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ زنګ ووه د مایکروفون ستاسو تر بل خبرونه اوریدونکو هم په خدای سپارم ش وخت
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه او ورځ لتاسو سره.